شنبه د خبرګولې څلورمه د می 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جز مخبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د انټرنیټ د لارې بیا هر ځای چې یاست په www.azadiradio.com کې ازادي راډیو نیول شي. په روانه خبرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي زه احمد شیبر ساسو قربایم، تخنیکی چاري حمید رکین مختوړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په کابل کې د طالبانو د بریټ له جزئیاتو خبرو چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. بل لور ته به واوري چې په غزنی کې په یو جماعت کې پر طالبانو چاودنې شوې دي. مخکې تر دې چې رپورټونو ته مخه کړو خبرونه لرو. په کابل کې د ملګرو ملتو پر یو دفتر د طالبانو بریټ نیمه شپه پای ته ورسید. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې پر طالبانو چاودنې شوې دي او د پاکستان د هوایي چلنجو الوتکه بریتانیا جنگي الوتکو په زور ښکته کړه. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتو پر دفتر د طالبانو بریټ چې پروند مازیګر څلور بجې پیل شوی وو نږدې لس ساعته دوام وکړ. د دې جګړې په پای کې د افغان چارواکو په وینا لږ تر لږه اته تنه ووژل شول. په وژل شویو کې دوه ملکي افغانان دي، یو افغان پولیس دی او پنځه بریټ کوونکي طالبان دي. د حملې په ترڅ کې اته بهرنیان، دوه افغان پولیس او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. دا په یوه اونۍ کې دوهم بریټ وو چې په کابل کې وشو. تیر ځل په شاه شهید سیمه کې موټر بم چاودنې 15 تنه ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. بلورته د مهاجرت د نړیوال ادارې چارواکي وایي چې په کابل کې د دوی پر دفتر حمله به په افغانستان کې د دې ادارې فعالیتونه ونه دروي. د دې ادارې ویاند جومبي عمری جومبي له جنوا څخه په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل په زخمیانو کې زموږ د نړیوالې ډلې یو ایټالوي مامور ده چې بهر ته به د درملنې لپاره واستول شي. د آی او ایم ویاند جومبي عمری جومبي زیاته کړه چې د دوی ټول کارکونکي د حملې له سیمې څخه امن ځای ته انتقال شوي دي. د جومبي بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې په جماعت کې چاودنو نه تنه وشلي او یو شمېر ټپیان کړي دي. دا چاودنې د علیجان کلی په جماعت کې د ماښام د لمانځه پر مهال وشوي. په اندړ ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل
څوار لسو نفر په شاوخوا کې طالبانو زخمیان دي چې هغه د جوشش کلی ته وړي دي. پنځه نفر طالبان مړه شوي دي. نور عام خلک زخمیان دي چې هغه دغه د ولسوالۍ او د غزنی شپخانه ته وشي.
په دې پیښه کې یو شمېر ملکیانو ته هم مرشوب لا وشته ده. په اندړ ولسوالۍ کې افغان چارواکي وایي چې پر طالبانو خپل بمونه چاودلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د بي پيلوټ الوتکو د حملو په اړه د ولسمشر بارک اوباما لخوا د نویو شرایطو تر اعلان وروسته د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې پر خپل خاوره بل داسې حملو سره مخالفت ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د ولسمشر اوباما د دې خبرو هرکلی وکړ چې یوازې د قوي استعمال امنیت نشي ټینګولی، خو پر خپل دې دریځې ټینګار وکړ چې د بي پيلوټ الوتکو حملې مؤثریت نه لري، بي ګناه وګړي وژني او پر بشري حالت ناوړه اغېز کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي د بي پيلوټ الوتکو حملې د دوی د ملي حاکمیت او نړیوال قانون له اصولو تیرای دی. د بریتانیا پولیس وایي چې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د وی الوتکې پر ضد به د جنایي تور دوسیه ثبت کړي، خو د تروریزم سره د ارتباط تور نشي ورباندې لګېدلی. د الوتکه پرون د بریتانیا د پوځي الوتکو په بدرګه لندن ته نږدې یو هوایي ډګر ته واستول شوه. پرون د بریتانیا پولیسو په سټینسټډ نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د دې الوتکې تر کښېناستلو څو دقیقې وروسته الوتکه محاصره کړه. پولیسو د الوتکې دوه تنه مسافر چې یو 40 کلن او بل یو 10 کلن دی الوتکې ته د خطر پیښولو په تور نیولې دي. په دې الوتکه کې لږ تر لږه 300 تنه سپاره وو. الوتکه د پاکستان د لاهور له ښاره الوتې وه او د بریتانیا د مانچستر ښار ته روانه وه. د الوتکې یو شمېر مسافرینو ویلي چې پیشه د الوتکې د کارکوونکو او یو شمېر مسافرینو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت په اصولو کې موافقه کړې چې د جنوا په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس د روسیا او امریکا په وړاندیز جوړیږي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشوویچ پرون په ماسکو کې خبریالانو ته وویل دی وای موږ خوشاله یو چې اعلان کوو چې دمشق په اصولو کې خپله تیاری څرګند کړي تر څو د سوریې پر حالاتو په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې ډول د سوریې خلک په خپله روان بحران ته چې د ټولې سیمې لپاره یو مصیبت دی سیاسي حل لاره پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي چې د کنفرانس لپاره د یوې نیټې ټاکل امکان نه لري، ځکه چې دا لا نه ده څرګنده چې د رژیم مخالفانو په استازیتوب به څوک په دې کنفرانس کې برخه اخلي او هغه به څومره سیاسي اغیز لري. د شمالي کوریا یو هیئت د چین له ولسمشر ژی جین پینګ سره کتلي او هغه ته یې د خپل ولسمشر کیم جونګ اون له لورې یو لیکلی پیغام هم سپارلی دی. د چین دولتي مطبوعاتو پرون وویل چې پکینګ ته د ورغلي هیئت مشر ډاډ څرګند کړی چې شمالي کوریا د مثبتو ګامونو پورته کولو او د مذاکرو له لارې د لانجو حل ته تیار دی. د چین ولسمشر ته د شمالي کوریا د جمهور رئیس د استول شوي لیک محتویات نه دي څرګند شوي. د شمالي کوریا د لانجمن اتومي پروګرام په اړه د خبرو اترو برخوال ټینګار کوي چې دا هیواد د اقتصادي مرستو او امنیتي ضمانتونو په بدل کې د دې پروګرام له پراختیا لاس واخلي. دا مذاکرې په 2008 کال کې په ټپه ودرېدې، سره له دې چې د چین حکومت د شمالي کوریا یوازینی ستر ملګری ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې د پیونګ یانګ د کارونو له امله پر شمالي کوریا د ملګرو ملتو د نویو بندیزونو ملاتړ کړی دی. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
درنو اوریدونکو سلام او سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. پام وکړئ د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا وړاندوینه شوې ده. نن به په کابل کې اسمان برګوي، د تودوخې لوړه درجه 2.2، ټیټه 3.3. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 3.8، ټیټه 4.3. په مزار شریف ښار کې به اسمان برګوي، د تودوخې لوړه درجه 3.3، ټیټه 4.3. په جلال آباد کې اسمان برګوي، د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 3.8. او په کندهار ښار کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 2.8.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مچاله اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې پر دفتر په کابل کې له حملې وروسته د دې ادارې له یو مسول سره شهیدل یو چې وایي د دوی پر ودانۍ دوی چاودنې وشوي.
Two grenades caused fire in the building and one of them.
په روانه خبری مجله کې مو له نورو چاودنو هم خبره وو، خدا له کابل لري د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې پر طالبانو شوي.
اته نفر طالبان مو سره دي، نور
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې کاروانګرو مظاهره کړې او اسلام آباد ته خبرداري ورکړې چې د دوی د برېښنا سونځ دي ژر تر ژره هواره کړي.
که دا نوی حکومت دا غواړي چې بلوچستان د پاکستان په خاوره کې پاتې شي، نو د بلوچستان د زمیندارانو دغه مسله دی ورال کې.
تر ونیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبری مجلې اوریدلی شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په کابل کې د دوی پر دفتر د طالبانو برید د دغه سازمان د فعالیتونو مخه نشي نیولی. وسلوالو طالبانو پرون په کابل کې د مازیګر خواته د آی او ایم پر دفتر برید وکړ. د دې جګړې په پای کې د افغان چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول. په ووژل شوي کې دوه ملکي افغانان دي، یو افغان پولیس دی او 15 برید کوونکي طالبان دي. دغه حمله چې نږدې 10 ساعته دوام وکړ، د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت د ویان په وینا پکې ډېر لستنه ټپیان شوې هم دي چې څلورې پولیس دي. البته تر اوسه پورې د تلفاتو په برخه کې زده او نقیص ارقام وړاندې شوې دي. د کابل د پرونی بریټ پاړه چې تر نیم شپې پورې دوام وکړ، د مهاجرت د نړیوال سازمان د ویان څرګندونې د فرشتې جلال زئی پر رپورت کې.
په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال ادارې ویان د جنبې عمرې جنبې ازادي راډیو ته وویل چې دا لا نشم ویلی چې د حمله اصلي هدف په کابل کې د آی او ایم دفتر وو. د زیاته کړه چې په زخمیانو کې د دوی د دفتر یو ایټالوي ماموره او درې تنه افغانان دي چې د دفتر د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي وو.
Two grenades caused fire
اول د لاسی بمونو حمله وشوه. دو لاسی بمونو د دفتر په ودانه کې اور ولګاو او په چودنه کې کارکونکي زخمیان سول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سازمان سره همکار د مهاجرت نړیواله اداره لڅ باندې لسو کلونو راهیسې په دې هیواد کې د بیرته ستنو شویو کډوالو لپاره د امکاناتو د برابرولو په خاطر کار کوي. په افغانستان کې د کډوالو په ارتباط د ملګرو ملتو د دې همکارۍ ادارې ودنده داده چې په بهر کې له میشتو مسلکي افغانانو سره افغانستان ته په بیرته ستنېدو او په دې هیواد کې د کار موندلو په برخه کې همکاري وکړي. خو په کابل کې د جمعې د ورځې حمله به له کډوالو سره د مرستې په برخه کې د نړیوالې ادارې پر فعالیتونو څه اغېز ولري. د آی او ایم ویاند په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل موږ له څه باندې لسو کلونو راهیسې په کابل کې کار کوو. موږ ډېر زیات پروګرامونه لرو چې د بیرته ستنېدونکو د ځای په ځای کولو، د کډوالو د وضعیت د څارنې او داسې نورو مسایلو باندې راڅرخي، او دا پروګرامونه باید د افغانانو د مرستې لپاره دوام پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې د آی او ایم فعالیتونه به دوام وکړي. د کابل شهر په زړه کې د پرونیو حملو او چاودنو مسؤلیت د وسوالو طالبانو لخوا واخیستل شو. د طالبانو یو ویاند چې ځان ذبیح الله مجاهد معرفي کوي پرون مطبوعاتو ته وویل چې حمله د موټر بم له چاودنې سره پیل شوه.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د ویاند څرګندونې مو د کابل د پرونی بریټ پاړه په رپورت کې واورېدې. هاخوا پرون ماښام د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې په یو جمعات کې چاودنې وشوې چې له امله یې نږدې شل طالبان ووژل شول یا ټپیان شول. په دې چاودنې کې ملکیانو ته هم مرشوب لا وشتېده. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنې د ماښام د لمانځه په وروستیو شیبو کې شوې دي. زموږ همکار سی شاه سقیم د دې پیښې جزئیات بیانوي.
چاودنې تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ په الجان کلي کې د ماښام د لمانځه پر مهال په یو جمعات کې شوې دي چې له امله یې تر اوسه پورې نه تنه وژل شوي او د لسو په شاوخوا کې نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې یو ماشوم، لمونځ کوونکي کلیوال او طالب وسلوال شامل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو له ځان سره جومات ته ماینونه او وسلې راوړې وې چې د لمانځه پر مهال چاودېدلې دي. دوی وایي د چاودنو له امله جومات په بشپړه توګه نړېدلی او د شپې تر ناوخته پورې لا کلیوالو ورڅخه مړې او ټپیان نه و راایستلي. د اندړو ولسوال قاسم د سوال تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د جومات له خاورو او لوټو څخه نه جسدونه راایستل شوي دي. دوی وایي په پیښه کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي، خو کرش میره نه ده ورته معلومه. لسمه خزینه سرچینه وای په جمعات کې د لمانځه پر مهال له یو ځانمرګي څخه چې د طالبانو په منځ کې وزان چول شوی دی او وروسته یو بل ځانمرګي هم چاودېدلی دی. په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو قومندان انجینر لطف الله کامران وایي د دوی د معلوماتو په اساس په پیښه کې اته طالبان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي.
یو نفر کوچنی ماشوم ده او د همدغه کلي ده، یو بل طالب د همدغه کلي ده. څوارلس نفر په شاوخوا کې طالبانو زخمیان دي چې هغه یې د جوشش کلي ته وړي دي. اته نفره طالبان مړه شوي دي، نور عام خلک زخمیان دي چې هغه یې دغه د ولسوالۍ او د غزني شپخانه ته وړي.
کامران وایي د همدغه کلي لس تنه ځوانان د سیمه ایزو پولیسو لیکو ته ورغلي وو چې د ده په خبره طالبانو د هغوی په غبرګون کې په جومات کې ورته ماینونه ایښودل، خو وار له مخه چاودېدلی دي. ځینې سرچینې وایي په وژلو شویو طالبانو کې د عاقف په نامه د طالبانو یو سیمه ایز قومندان هم شامل دی. بل خوا بیا د غزني د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي چې د شپې تر ناوخته د پیښې له ځای څخه درې تنه ټپیان د دوی روغتون ته او درې نور د اندړو ولسوالۍ کلینیک ته لیږدول شوي دي. دوی وایي ځینې نور ټپیان یا په کلي کې کورونو ته وړل شوي او یا پکتیکا ته لیږدول شوي دي.
طالبان په نامه کلی ده، په دې کلي کې ماښام جمع خلاصه شوې ده. د خلک دعوه شوي دي چې له جومات څخه پاتې دي چې انفجار سره داخل جومات طالبان وو. هغه طالبانو قومندان په نامه د ملا عبدالله سره هغه خپله پکې وو. د ژړې اشپه څخه خپله د طالبانو مړه شوي دي. یو د جومات امام په نامه د ملا عثمان ځان کې مړه شوی ده. دوه کلیوال نور مړه شوي دي چې کوچې یو هلک د 12 کلن او دا څو نفره زخمیان دي. درې موږ سره وړي دي، دوه جانورو شوخانې ته وړي دي او څو ښه ورځ زخمیان چې جومات نه دباندې ولوڅکسي ولاړ وای رانه ولو چې کړل نو
تر اوسه پورې لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
بل لور ته پرون د اندړ ولسوالۍ په خانی کلا کې د مولا فروتن په نامه د اندړو لپاره د طالبانو نظامی مسول د خپل ماین په چاودنه کې وشل شوی.
د د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
و په جواب 15 دقیقې دی لنډ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د طالبانو برید چې پرون د مازګر 4 بجې پیل شوی و نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې په جمعات کې 14 نه تنه وژلي او یو شمېر ټپیان کړي. په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بې پیلوټ الوتکو حملې د دوی د ملي حاکمیت او نړیوال قانون له اصولو تیری دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر بشار الاسد حکومت په اصولو کې موافقه کړې چې د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې چې د سوریې په اړه جوړی شي ګډون کوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان قالی کوزای کتنه ورته کوي.
انګلستان چاپ ګاردن رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د ماتیو اوخ او مات ساوت ورډ یو تحلیلي مضمون خپور کړی چې سرلیک یې امریکا چې له افغانستان هر څومره ژر ووځي غوره ده. د مضمون په سر کې دا جمله لیکل شوې: د افغانستان سیاسي ستونزو ته پوځي حل نشته، په دې هیواد کې زیات پاتې کېدل زیات مادي او بشري تاوان لري. ګاردن لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې په ټولې نړۍ کې د امریکا د تروریزم ضد راتلونکي پالیسي جوړوي، باید چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمولو لپاره یو چوکاټ هم برابر کړي. د مضمون لیکونکي لیکي مونږ په دې باور یو چې امریکایي عسكر باید له ټاکلې نیټې څخه یو ورځ هم په افغانستان کې زیات پاتې نشي او نورې وینې باید توی نه کړي. د امریکا مالیه ورکونکي باید په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپلو عسکرو د تمویل لپاره یو سنت هم ورنه کړي. ګاردین رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ ستراتیژي چې د سیاسي او اقتصادي بدلونونو لپاره پکې کوم مهم عناصر نه ترسترګو کیږي، نه د امریکا د هدفونو په ترلاسه کولو کې مرسته کوي او نه هم د افغانستان خلکو ته کوم امنیت برابر کړي. د رسپانه په باور دا چې په افغانستان کې شخړې مخ په زیاتېدو دي، پوښتنه مطرح کیږي چې په دې هیواد کې د سترو مالي لګښتونو او انساني قربانیو څخه څه شی ترلاسه شوی. ګاردین زیاتوي جمهور رئیس باراک اوباما باید په افغانستان کې جګړه ختمه کړي او د یو پراخ او هر اړخیز سیاسي حل لپاره باید خپلې هلې ځلې دوه برابره کړي. د ګاردین په باور د دې عملیې د بریالي کېدو لپاره څو دلایل موجود دي. لومړی دا چې د افغانستان د سیاسي ستونزو لپاره پوځي حل نشته او تر ډېره حده د دې سیاسي ستونزو ریښې په بهر کې دي. هر څومره چې د وسلوالو پر ضد جګړه سختېږي، همره د هغوی غبرګون هم سختېږي. ورسپانه لیکي که د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون په افغانستان کې د خبرو له لارې سیاسي حل رامنځته نشي، په هغه صورت کې به د افغانستان جګړه څلرمې لسیزې ته داخله شي او هغه شرایط به رامنځته کړي چې لامل یې په دې هیواد کې القاعده سر راپورته کړی و. ګاردن لیکي دوهمه خبره دا ده چې له پاکستان پرته هیڅ ډول سیمه ییز تړون نشي رامنځته کېدای. دا سمه ده چې د افغانستان د بې ثباتۍ تر ټولو سترې ننګونې یا چیلنجونه د پولې اخوا دي. د پاکستان قبایلي سیمې د وسلوالو په امن ځایونو بدلې شوې او امریکا ورباندې تر اوسه د بې پیلوټ الوتکو 318 حملې کړي. ګاردن زیاتوي د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی هم په افغانستان کې د پاکستان د حالت ته لار هواره کړي. د هند او پاکستان ترمنځ د ساړه جنگ ختمول به هم په افغانستان کې له سیاسي حل سره مرسته وکړي. ګاردین په افغانستان کې د سیاسي حل د ضرورت یا بری لپاره دریم دلیل هم راوړی او لیکي د افغانستان د جګړې د دوام لپاره به نور وخت او پیسې هم نه وي. په دې معنی چې د امریکا کانګرس د پوز د عملیاتي لګښتونو ورکولو سره لیوالتیا نه لري او د افغانستان له جګړې سره ملاتړ له 2009 کال راهیسې مخ په کمېدو دی. نېشنل انټرست پرونی د افغانستان اقتصادي هيله تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړی او د پیل په کرخو کې لیکي په افغانستان کې د اوږدې مودې د ثبات کلی په دې هیواد کې اقتصادي سوکالی او پرمختګ ده او په دې کار سره یو امنه او سوکاله ټولنه هم جوړیږي. خبرونه لیکي افغانستان چې د آسیا په زړه کې پروت ده، سوکالی د انګلستان، چین او هند لپاره هم اهمیت لري. د افغانستان پر راتلونکي اقتصاد کې ګډه پانګونه به د دې هیواد د ستونزو د حل لپاره د یو اوږدمهاله حل بنسټونه جوړ کړي.
د کابل شاریانو په وینا پرونی برید یو ځل بیا د شار په فضا او د خلکو په زړونو کې ویره او مایوسي خپره کړه. پر ملکی اهدافو داسې حملې خلک له رواني پلوه څومره متاثره کوي او له سیاسي یا پوځي اړخه څه هدف لري؟ فرشته جلال زی په دې اړه له یو شمېر کابل شاریانو او د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو له یو څېړونکي سره په خپل رپورت کې غږېدلې.
د کابل شار په زړه کې پرون د 14 او 10 ژغ تر لري ځایونو اوریدل کېده. تور لګی اسمان ته ختلی وو او د پیښې په ځای کې خلکو د سر پناه کولو لپاره یو خوا بل خوا ځغاستل. خالد یوسفی د ښار په داسې برخه کې اوسي چې د پرونی پیښې له ځایه واټن لري، خو وایي انتحاري چاودنې او داسې ډلهیزې وسلوالې حملې خاص وخت یا ځای نه پیژني، نو هیڅوک ډاډ نه لري چې څه وخت او چیرته به پکې راګیر شي. هر ورځ چې زه له دفتره کور ته ځم، په لاره کې دا فکر را سره وي چې آیا زه به سلامت بیرته خپل کور ته ولاړ سم که نه، او برعکس کله چې زه له دفتره وځم، دا تشویش را سره وي چې زه به خپلې کورنۍ ته سلامت ور ورسېږم که نه. نو دا تشویش له هر چا سره سته، ځکه انتحاري چاودنې او داسې حملې هغه شی دی چې موږ یې هیڅ وخت وړاندوینه نسو کولی، او پر خلکو یې فوق العاده منفي اغېز کړی. تر دې څو ورځې مخکې د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې په انتحاري چاودنه کې 15 تنه ووژل شول. په کابل او نورو ولایتونو کې د حملې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د زیاتو برخو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی. ټاکل شوی چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي. د ټکي ته په پام یو شمېر کابل ښاریان په دې باور دي چې مرکزي سیمو کې داسې وسلوالې حملې او چاودنې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د خلکو باور کمزوری کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل خپل ځان معرفي کړي، ازادي راډیو ته وایي چې زیات خلک حتی خپلو کارونو ته د تګ او د عادي ورځنیو چارو د ترسره کولو څخه ویره لري. د حملو د ټولو خلکو ذهن مخشوش کړی دی، حتی خلک په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډېر خراب شوی. یو شمېر خلک نور حتی نه غواړي چې په کابل یا نورو لویو ښارونو کې ژوند وکړي. زه خپله د یوې مېرمنې په توګه دې وضعیت ته په کتلو په آرام زړه له کور نشم وتلی، او نشم کولی چې په ډاډه زړه خپلو ورځنیو کارونو ته ورسېږم. په امریکا کې د سیاسي علومو محصل احمد ادریس رحماني وایي طالبان غواړي په کابل کې د داسې حملو د ترسره کولو لاري نړیوالې ټولنې او امریکایانو ته خپل پیغام ورسوي او د خلکو پر ذهن اغیز وکړي.
اونو وخت بالای کابل حمله میکنن، همیشه هدفشان جامعه بین‌المللی خصوصا امریکایا
دی. وای کله چې هغوی پر کابل حمله کوي، نو هدف دا وی چې نړیوال ټولنی او امریکایانو ته څرګند کړي چې د نړیوالو ځواکونو تر وټولو وروسته به دوی قدرت لري. نو به تر دا چې کوم دا اوس خبري را سره وکړي، پر کابل حمله تر دې زیاته بل معنی نه لري، او پر کابل حمله د طالبانو لپاره هم آسان کار نه دی، خو ټول هدف امریکایانو ته د خپل پیغام رسول دی. خو په افغانستان کې د پوځي چارو څېړونکي جنرال عتیق الله بریالی وایي د وسلوالو طالبانو داسې حملې نوې پیغام نه لري، او تر ټولو عمده هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو د کمزورتیا څرګندول دي.
در داخل کابل در نواحی اطراف شینا هواخواهای هم دارند.
دوی په کابل او شاوخوا کې خپل پلویان هم لري، او له همکاری پرته داسې حملې نشي کولای. د شاغلی بریالی په باور په داسې حملو کې له طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو پولیسو کې د یو شمېر کسانو او حتی د ولسي خلکو د همکاری امکان نشي ردېدلی.
خبری مجله اوری.
په کوټه کې کاروانګرو حکومت خبرداري ورکړ کې چیرته د برېښنا سونځه هوار نه شي، دوی به هم له بیلتون غوښتونکو سره لاس یو کړي. د بلوچستان د کاروانګرو اتحادیه وای په تیر کال کې د برېښنا د نشټوالي له امله پولیسګونو میلیونه کلداري تاوان کړي. سږ بیا د برېښنا د زیاتې پرچاوي له امله د دوی فصلونه له تباهي سره مخامخ شوي دي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل له کوټې په دې اړه رپورټ لري چې رپورټ د کاروانګرو د مظاهرې په ژغ پیلېږي.
کته هم په بلوچستان کې فابریکې نسته، خو د برېښنا زیات وخت نشتوالي کروندګر او عام خلک ځکه هم اندېښمن کړي چې وایي میاشتنې پیسې ورکوي خو برېښنا ورته نه راځي. کروندګر وایي په خوا به د پاکستان نورو ایالتونو، افغانستان او ایران ته هم د بلوچستان میوې او سبزی پر وخت رسېدلې، خو د برېښنا نشتوالی کښت کروندو ته سخت تاوان رسولی.
هغه تاج محمد خوښه به ډېر لوډ شیډنګ ونو به اته ګنټې یا بلس ګنټې، اوس خو 22 ګنټې لوډ شیډنګ دي، 2 ګنټې بجلی ملاوي. زیادہ گرمی شروع ہو تو سیزن وقت خلق بھیا سبزی کھری یا بھائی اوپر فصل کی وابطہ کی دی تو بجلی نصف ملا عہدہ نصف ملا تھپا دی.
سید عبد الخار آگا د بلوچستان کم د زمینداران کم فصلو نه چو هغه تباسو غنم تباسلو سیب و انګور می تباسلو او د زمینداران په ډیر لوی تعداد باندې نقصان شوی دی.
لکه لاسې فلاسی می څخه راغلی وکړوندګر عبد الله جان ازادي راډیو ته ویل چې د برښنا د نشټوالي لامل بزګرو هم نور نورو سیمو ته کډه کړې ده. دی وایي تیر کال یې په سیمه کې د راغلي سیلاب له امله باغونو ته سخت زیان ورسېد او اوس بیا د برېښنا د نشتوالي له امله هیڅ نسي کرلای.
په 2012 کې چې کوم سیلاب راغلی وي په هغه کې خو زموږ بې انتهایي د کلاس پلار ډېر غټ غټ نقصانونه وس، خاص تاوانونه باغاتو د فصلات بې انتهایي ډېر وس. د سیلاب په وجه بجلی خو سخت باران دی. دوی کوشش وکړي په ډیزلو باندې په باران باندې څه غنم یې وکرل، چا څه اوربس یې وکرلې، بیا دا اوس تر هغه بله میز کې چې بیا کومې ژلۍ پر وسولې بیا دا صفاګرد ژلۍ تمام کړي دي.
کروندګر وایي که راتلونکی حکومت د برېښنا غم ونه خوري نو کروندګر به هم مجبوروي چې په بغاوت لاس پورې کړي.
حکومت له پکار دي چې پر دې غور وکړي، دا د غریبانو د دې مسکینانو ذمهدار خبره واوري او که نه واوري بلوچستان حالات یاره اسم خراب دي. څوک د ازادۍ نارې وایي، څوک څه کوي، دا ذمهدار به بیا جلا داسې حالات پیدا کړي چې بیا به د حکومت ته کنټرول ووځي.
کدا نوې حکومت دا غواړي چې بلوچستان د پاکستان په خاورې کې پاتې شي، نو د بلوچستان د زمیندارانو دغه مسله دی ورال کې کې دغه مسله نه کولل. موږ دا ګومان لرو چې د بلوچستان د کم زمینداران چې دي د بوم په باغیانو کې ځان شمار کی.
د کروندګرو د اتحادیې مرستیال مشر عبدالرحمن بازای وایي په تیرو کلونو کې د برېښنا د نشتوالي له امله د بلوچستان کروندګرو ته د 600 میلیارد کلدارو تاوان راوښتی دی.
په 250 میګاواټ کې نو ژمنو زمینداران ته تقریبا 8 ګنټې بجلی ملاوي دی. دا وخت صرف 2 ګنټې ده، چونکې 300 میګاواټ دي چې 300 میګاواټ نور بجلی زیات سي 250 نو بیا موږ ته 8 ګنټې بجلی ملاویدلی سي.
د کروندګرو اتحادیه وایي که غوښتنې ونه منل سي او د برېښنا ظرفیت زیات تنسی نو د دوی حاصلات به تباسي، بیا بنو په پراخو احتجاجونو لاس پورې کړي او د بلوچستان ایالت ټول لارې به وتړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولي دي.
ولی جان احمدی له غزنی څخه لیکي د کابل بریدونه د امریکا پر صف دلالت کوي. باز محمد لکابل علی کی ترکل به پر بے وسل افغانانو یو د طالب او بل د حکومت پنوم حمله کوي. شرافت له هلمند علی کی د اربکیانو تاوان سخت را رسیدلی او عبید الله له غزنی علی کی سیمه ایز پولیس ډیر اغیزمن دي. اوسم د ژوند رنگونه
سیمټو کاروم که وسنکاریم دا رنگمالیم دا فلزکاری جوشکاری دا ټول کار نیمون غریم موږ به حساب از مراقبت دی.
دلته زوینم تخته تیګی دی او دا پیاده رو تری جوړ سوای د تپ نظر دا خخکاری که هغه نور کاشی تزین پیاده رو نو کیګدی او یی سیمټی
کاشی خود ته نتیجه نه ورکې. دلته خلک زیام ډیر دی، خلک ډیر راضی په دې باندې چې کاشی به خاص هغه د لاس ورکې دا تیګی شیدی دا خاص تیګی دی ډیر خې دی دا خرابېګم نظر کوایګ نه دا خلک چې کاشی خو کوای دی دا افغانستان در چلسیم تیگی دیده.
او نو پیا وی ساب در ارزان هم تمام میگی ده که افغانستان خود دیر غرونه لری دیر تیگی لری.
افغانستان دیر غرونه خصوصا در ورداغ و دیر مرمر دیر گلاله تیگی لری در نور تنگی. نور زایی کم در دیر تیگی دی. اقا به قیمت بایدی سنگ مرمر ورتایی چه این خارج در غزی.
در خون عادی تیگی دی؟
در عادی تیگی دی. در دیر دیده تیگی دی.
که چرا یو رنگماله تلار سایی یو سنگاره تا چم را در تایید کیگی چم را پیسی در تکیگی؟
منگا چه رنگماله تلار شد در روزانه خود اقدر زرو پیدا پویش ولی رازی
خودی بیا کارگران و زون کیگی گزاره کیگی ده که از خو خیمتی هم دیره ده.
حالا قیمتی در دیره ده خو گزاره بی باید خبلا گزاره و نکه نکه مشکل ده که قیمتی زیاده ده خو خدا گزاره بی سره که بینست.
مکتب دلوسته؟
و تلاسه ممی لسته
بیدینی من که خوسته کرده ایوالی
خو خوشه که مشکلات زیاد و نکه ده خو کور سرفرسی ما پغاره و سرقم چی کور خرسای اقا نبین و مکتب خود اصلا نده چی مشکل ده خو کور سرقم 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 بلو سرپرستم نبی اقا نبی مکتب خوشه نبیل
اوس خوشحاله ایت که در مکتب خوشه که خیر یو کار لري یو کسب دې
نو اوس خوشاله یو کسب یو شای لري خدای مهربانه ده
څنګه د کورونه پیدا کیږي
والا اوس خن کورونه نشته د یو کار خو کورونه بخي سقوط څوک زره نشینی والا کورونه کم دی والا
ولی کم دی
خو کم دی نظر ده مشکلات جنگ ده هغه ده داخله 2014 کور وېده ده کورونه مورونه نشته نو غوړی سی بودی که خلک تشویش کړي کنه مخکې کورونه ډیر و وزه سقوط بخي کورونه نشته دی
تاسو هم ویریږي ل 2014 کاله
مخونه ویریږي خو اکثره د خلک ویری څه د کورونه نه کوي که موساتې که دغه دی تشویش که خلک کړي که نور څه ګپه نه ده 2014 هغه اوس فضل د خدای مونږ اردوم لري پولیس هم لري هغه نو هېڅ ګپه نشته ده چې مونږ خپله جنګونه کار کوو هغه راشي پروا نشته ده
په کابل کې مو د یو کارګر په وینا واورېدل چې وی ویل کارونه کم شوي د ازادي راډیو په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې که پانګونه په افغانستان کې کمه شي څه به وشي تاسو کولی شئ چې برخه پکې واخلئ له همدې سره د خبري مجله سرته رسېږي زرغونه